کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبرې مجلس فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د لومړنۍ غونډې جزئیات او تحلیل مو د همدې خبرونې د سر موضوع ده. افغان حکومت د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو د پرمختګونو خبره کوي. نو راپورونه هم اوریدلی سي، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیولې چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. ولسمشر غنی وایي د سولې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. په ایران کې پیدام د دریو محکومو سوو ځوانانو دوسیې له سره څېړل کیږي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیولې چې غوښتل یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نه به بره کم کړي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د ډېره امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي، خو د امریکا د 2021 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. تفصیل وروسته. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې نن په کابل کې وویل چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحلې کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر شي.
په خطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي چې تېره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلاره او مقدمه موافقه وسوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د هڅو د درناوي لپاره ځانګړې غونډه جوړه کړه. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د الیاس دایی له کورنۍ سره د مرستو پر دوام خبرې وسوي.
خبرې په دې باندې راغونډې وې چې شهید دایی د کورنۍ سره د دوامداره مرسته وشي. همدارنګه د دوی غوښتنه دا وه چې حکومت دوی ته په کابل کې کور ورکړي.
افغان دولت وایي د الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یوه شبکه پیژندل سوې او ډېر ژر به ونیول سي. الیاس دایی درې اونۍ مخکې په هلمند کې وژل سو. د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض د بلخ ولایت ترڅنګ په کابل کې هم لسګونو ترک ټبرو لاریون وکړ. دوی په کابل کې وویل چې تر اوو دېرشو ورځو زیات وخت کېږي چې په مزار شریف کې د یوه تښتول سوي ماشوم درک نسته او حکومت نه دی توانېدلی چې اختطاف کوونکي ونیسي. په مزار شریف کې د اعتراض کوونکو له ډلې عبدالصمد ازادي راډیو ته وویل
موضوع یوازی د عبدالرؤف جان د اختطاف نه ده. نور کسان مهم اختطاف شوی او د خوشکیتو په بدل کې د زیاتو پیسو وخت نه کړی. دو ورځې کېږي چې زموږ یو بل سوداګر هم تښتولی دی.
اعتراض کوونکو د مزار شریف او حیرتان ترمنځ لار هم تړلې. د بلخ چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې د اختطاف کوونکو په نیولو پسې دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د مقناطیسي ماینده چاودنو او د دولتي چارواکو د ترور یوه شبکه نیول سوې ده. د امرالله صالح د رسنیو او عامه ارتباطاتو رئیس رضوان مرادن ازادي راډیو ته وویل
کومه شبکه چې د دولتي منصبونو د ترور کې وا او د غراس د چسپکی ماینونو ته چودون کې مواد کابل ښار ته انتقالول. د متیولا په نوم د غکس امنیتي ځواکونه نیولې دي او متاسفانه چې دی یو نانوای جوړ کړی او دا نانوای جالي و. په دې معنی چې په ظاهر خلکو ته خودل چنانوای ده، لیکن د پخې ډوډۍ روړلې او پخې ډوډۍ خرڅولې.
امرالله صالح د تلیا میزان پر 25 د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت پر غاړه واخیست. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي د ارګون زون د محلي پولیسو یو قمندان په وسلهوله نښته کې وژل سو. نښته تېره شپه هغه وخت وسوه چې قمندان عید محمد خان له پولیسو سره په ملتیا ارګون نه ګیانی ولسوالۍ ته اکمالات کول. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې نښته تر سهاره پورې روانه وه.
د ارګون زون لپاره د محلي پولیسو قمندان ښاغلی عید محمد خان هم په دغه نښته کې په مخامخ جګړه کې په شهادت رسیږي.
شغلی آریان تر دې مخکې په دې نښته کې د ولسو وسلهوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران ستره محکمه وایي د هغو دریو ځوانانو دوسیې له سره څېړي چې په 2019 میلادي کال کې د دولت ضد اعتراضونو په تړاو په اعدام محکوم سوي وو. د ایران سترې محکمې ویبسایټ نن اعلان کړی چې دغه دوسیې په یوه بله محکمه کې څېړل کېږي. د دغو کسانو نومونه امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی یاد سوي چې شاوخوا شل کلن دي او د هغو اعتراضونو پر مهال نیول سوي وو چې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله پیل سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وی په امریکا کې د وزګارتیا په اړه راپور شوی چې اقتصادي بهتري ټکنۍ مخته روانه ده. جو بایدن له کانګرس نه غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د زیان د جبران لایحه تصویب کړي. پرون تر دغو څرګندونو مخکې د حکومت په یو راپور کې څرګنده شوه چې په نومبر میاشت کې د کار بازار وروسته وی و. بایدن له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دی د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د هغې مالي بستې ملاتړ کوي چې د کورونا وایرس د جبران لپاره پلان شوی او په کانګرس کې ورباندې بحثونه روان دي. او روسي چارواکي وایي په هیواد کې د کورونا ضد تولید شوي واکسین سپوتنیک وی د لګولو پروسه د مسکو په اویا کلینیکونو کې پیل شوې ده. دا پروسه کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد لومړی واکسین دی چې په ډلیز ډول خلکو ته لګول کیږي. روسي چارواکي وایي دغه واکسین په لومړیو روغتیایي کې روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د ټولنیزو خدماتو مامورانو ته لګول کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 45، اټیټي منفی یو. هرات اسمان وریز، د باران اټکل، د تودوخې لوړه درجه 21، اټیټي صفر. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21، اټیټي 15. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 6، اټیټي صفر. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22، اټیټي نه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالي شورا په لمړنۍ غونډه کې د سولې خبرو د روانو هڅو په پرمختګونو غږېدلی.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر سي و به دقت انشاءالله تعالی و به مو متانت باید پیش کړي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د قتل په تړاو د یوې شبکې د پیژندلو په اړه د حکومت څرګندونې. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د کانګرس غړي په افغانستان کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کوي. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا لمړنۍ ناسته نن ترسره شوه. په دې ناسته کې جمهور رئیس محمد اشرف غني وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو دوهم پړاو ته رسیدلي او تر دې وروسته هر اونۍ به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بلخوا د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په دې بهیر کې به ټول افغان ولس ته ونډه ورکړل سي. فیروزه عزیز نور جزئیات راکوي.
د ملي مصالحې عالي شورا له جوړېدو څخه باندې و میاشت کېږي، خو نن یې د رهبرۍ کمیټې لومړنۍ ناسته وسوه. په دغه ناسته کې اکثرو افغان پیژندل شویو سیاسي څیرو ګډون درلود. جمهور رئیس محمد اشرف غني ناستې ته په خپلو خبرو کې وویل طالبانو سره مذاکرات دویم پړاو ته رسېدلي او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا ده.
مذاکرات د مرحلې دوم رسیده. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگی دی مشوره ضرورت به هر اونهی که بهتر سی و به دقت انشالله تعالی و به مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
ښاغلی غني وویل د سولې لپاره هدف واضح دی، خو د لارې په نقشه باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې، خو په خبره یې اوس یوازې په هیواد دننه د دغه بهیر د مخته وړلو لپاره د نظرونو یووالي ته اړتیا ده.
اراده سیاسي در حتم جنگ به وجود آمده.
د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوه، نو له ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه له هغو چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي غواړو چې په دغه بهیر کې خپل اساسي او کلیدي ونډه په جدي او بشپړ توګه ولوبوي. سوله تیرته د ګرځېدو په معنا نه ده. د هغې سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوو چې د افغانستان د خلکو ټول قشرونه پکې ځانونه ګټونکي احساس کړي او ټوله نړۍ ملاتړ وکړي.
مقاومت و آزاد حمایت کنند.
په دغه ناسته کې تر ډیره د افغان سولې اړوند او په هیواد دننه د دغه بهیر د بریالي کېدو په هدف یو واحد سیاسي نظر پر رامنځته کېدو ټینګار وسه. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی، د ولسمشر غنی پخوانی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د ملي ماز ګوند مشر سید حامد ګیلانی او د ملي مصالحې عالي شورا ځینو نورو غړو په دغه ناسته کې ګډون نه وکړای. که څه هم ښاغلي عبدالله عبدالله وویل چې د یو شمېر دغو کسانو کورونو ته ورغلی و او ترې غوښتنه یې وکړه چې دغه ناسته کې ګډون وکړي. محمد یونس قانونی په دغه ناسته کې له ولسمشر غنی او ښاغلي عبدالله وغوښتل کوم غړي چې په دغه ناسته کې نسته هیله ده چې نور غونډو ته راوبلل سي. تر دې وړاندې د دغه شورا د غړیتوب لپاره یو شمېر سیاستوالو مخالفت کړی و چې له دې ډلې یو هم مخکنی ولسمشر حامد کرزی و، خو نوموړي نن په دغه ناسته کې ګډون کړی و او د سولې له روانې پروسې او د افغان دولت له مذاکراتي ټیم یې خپل ملاتړ څرګند کړ.
د یو سوله ایز با عزت خپلواک او د حاکمیت خاوند افغانستان لپاره چې له نړۍ او زموږ له ګاونډیو هیوادونو سره ملګرتیا او نیکې اړیکې ولري، په ټوله معنا له تاسو سره همکار یو.
پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ناستې ته په خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې د ملي مصالحې عالي شورا د لا پراخه او د سولې په برخه کې د لومړی په هیواد دننه د سیاستوالو ترمنځ یووالی رامنځته سي.
راځئ چې لومړی خپل کورنۍ کتار ټینګ کړو. دولت په خپلو دغه خلکو او دا خلک په خپل دولت ښه ښکاري. یوازیتوب کې تاسو هم هیڅ یې او موږ هم ولس هم د هیڅ په جمع کې مرا ولی خپل کتار داسې جوړ کړئ چې د کلکو ضربو په وړاندې هم درېدلی شي.
د ملي مصالحې عالي شورا په ترکیب کې 48 کسان غړیتوب لري، خو دا چې په دغه شورا کې د ښځو شمېر څومره دی هڅه مو وکړه د ملي مصالحې عالي شورا له ویاند او مرستیالانو معلومات واخلو، خو په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه سول. دا شورا و مرستیالان لري چې نیم یې د ولسمشر غنی او نیم نورې هم د عبدالله عبدالله له لوري معرفي سوي دي. دوستانو و امریدل چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا تشکیل پاره تر دې مخکې په کابل کې د سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګند وو او د تشکیل بشپړېدلې له څو میاشتو راهیسې یوه ناندریزه مسله وه. که څه هم د دې شورا په نننۍ غونډه کې ګڼو افغان مخکښو سیاستوالو برخه درلوده، خو په څرګندونو کې د شورا په جوړښت لا هم نیوکې څرګندې او د دې شورا د پراختیا غوښتنه کوله. په دې اړه مې د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره او مرکه کړی او همدا وسلم ورسپړل د شغل مجاهد ویل
د سولې د عالی شورا د غونډه نسبتا یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده. که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډو خنډ سره مخامخ کړي دي. دغه شورا باید ډېر ژر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو د رسمي شخصیتونو نه مکمله شي چې هغه وکولای شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني ترمنځ اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونه ځنډیږي.
بله مجاهد صاحب، تاسو به هم د ځینو افغان مشرانو څرګندونې اورېدلې وې. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کېده چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې سانو اشاره چاته وه؟
او د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري، مطرح پرګني او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به بیرته هغه یو غلطي تکرارو لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته سوله. هغه سوله چې رامنځته کیږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه دی باندې پاتې کیږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به بیا جګړې پیل کیږي او د افغانستان خلک نور د دې تاب نه لري چې ځل بیا د جګړې میدان وګرځي.
بله مجاهد صاحب، که بیا هم داسې وایم چې خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې د نینې د سولې د عالی مسالې جوړښت غواړي، نو د سولې د عالی مسالې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملي بڼه ولري او په بشپړ توګه باندې قومي بڼه ولري، تر څو چې وکولی شي هغه مرکز د تصمیم ګیري وګرځي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه دا ده چې د مصالحې عالی شورا په قطر کې پر روانو خبرو څومره اغیز لرلی سي، او قوي یا کمزوری تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریځ څومره اغیز لري؟
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا دې په موجوده مذاکراتي ټیم باندې باور ولري او هغه د اعتماد ولري. که د سولې عالي شورا د مطرح شخصیتونو را رامنځته کېږي، زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات متاثر ولري، د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي. نو بناً د سولې د مصالحې د عالي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دوه مذاکراتو سره ډېر زیات مرستندوی ثابت کېدای شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت وایي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یوه شبکه پیژندلې ده او ډېر ژر به ونیسي. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره نن په هغه غونډه کې وکړه چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د الیاس دایی د هڅو د درناوي لپاره جوړه کړې وه. د غونډې ته خاطر پر دې سورغلی وو.
د دایی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو لا هم یې غم د خواخوږو لپاره تازه دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبه په ورځ کابل کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې وه. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان مینپال د دایی د وژل کېدو په تړاو د وی شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژن کې به ډیر شر معلوم شي. ښاغلی مینپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایی د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرامو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازي عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایی د وژل کېدو په تړاو غلای دی.
مینپال صاحب، موږ ستاسو کرایي زندانیان چې هغه په زندان کې ناست دي هغه نه غواړو. موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وتون وایي چې ولا یا سمندې وژل پل تاسو ته ولا یا پل لچا نه واړو یا غل په لاس را کې که رښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړ وي. طالب هغه دې ادرس لري، هغه اوس قطر کې ناست دی، هغه
د ښاغلي تسل په خبره که حکومت د الیاس دایی وژون کې ولس ته په ګوته نه کړي، د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي. د الیاس دایی وژل کېدو پراخ کورنیو نړیوال غبرګونونه له ځان سره درلودل. نوموړی تیره میاشت د نومبر په 12مه نیټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د نوموړي په موټر پورې د ځای پر ځای شوي مقناطیسمین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې په دغه پیښه کې ټپي شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
او اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او وی ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتور او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات اسمت سروانده کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادله 15 پروګرامونه پای ته ورسول. وی ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیلې وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقې پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادلې و. پامپیو د غرض ویلي د همدې موافقې پر اساس نور تمیلیدونکي پروګرامونه د دواړو خواو په ګټه دي، خو پنځه چې پوښتنه پکې پیدا شوې د حکومت له لورې تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیلې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو پروګرام چې لنډه بڼه یې میسا ده، د امریکا د حکومت کارکوونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پای ته رسول شوي پروګرامونه د چین خلکو ته نه، بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته اسانتیا برابروي چې نه یې د بیان ازادي خوښیږي او نه غونډي. د امریکا د حکومت له لورې د دغو پروګرامونو پای ته رسېده د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یوه بله نښه ګڼل کېدی شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېده خندلې وه. ټرمپ همداراز د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترکتبرو مسلمانانو سره د چین چلند خندلی و.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لغه اکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورت یې چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
زوږه غلازدی رادیو ورو درنو دوستانو بیرته افغانستان تورګرځو. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د مرکزی روغتون کارکونکو کاری اتصاب پیل کړی دی. دغه ډاکټران دلیل د ماشونو ستونزې یادوي. د کونړ چارواکي بیا وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. روحلان وری له کونړ څخه راپور کوي.
د اسدآباد مرکزی روغتون ته لری لری زینو په لسګونو ناروغان د درملین لپاره راغلي، خو ډاکټرانو کاری اتصاب کړو. د روغتون اکثر خونو ته قلپونه پراته دي. محمد رسول د شیګر ولسوالۍ څخه ځان سره دوه ناروغان راوستي، خو وايي د ډاکټرانو کاری اتصاب په وجه به ناروغان به له درملنې کور ته ستنوي.
ما دوه مریضان دي، یو مزور دی یو مزوی دی. او مریضان دي د تشو باندې درد راغلی، د بیګا په درد راغلی. چېرالو وایي ډاکټرانو ارتار کړی دی، او ډاکټران وایي چې زموږ ماشونه کم دی. او د یو شګل در پرسن روان شي او د سر اورس دلو دا غټه سنځه دا وړه سنځه خونه دا او جل ترالو ډاکټر نشته نه اوس مجبور اوس څو کو وزم د څه کمزوري او کارم د سینو په خپل مشکل سختین.
ډاکټران وای د خپل ماش د پوره خستلو لپاره یې له ولایت نیولې تر وزارت دروازې ټکولي، خو چای غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. ډاکټر مولاداد
موږ سبل لار نه د پاتې ولایت تاریخ شوی، ولایتي شورا تاریخ شوی، موسی ریاست ته اته تر وزارت ولاړل، بل مقام نشته چې موږ تاریخ. اکثریت د افغانستان ته په کمپوزیټ سکور باندې پیسې ورکړ شوی، که په هغه سیستم باندې پیسې ورکړ شي موږ د ماش نه باید 1% پیسې وګرځي. دوی موږ نه 15% ګرځولې دي. څه چې د اکثریت د افغانستان کې په کوم میتود پیسې ورکړ شوی په هغه د موږ نه وګرځي پیسې، هغه باندې موږ رضایت لرو.
د اسدآباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عطا الله صافی هم د ډاکټرانو غوښتنه او اعتصاب په ځای غني، خو وايي د روغتون ټول برخي نه دي تړل شوی. د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل کابل تتلل څو د عام روغتیا وزارت چارواکو او اړوند مؤسسې سره د ډاکټرانو لخوا د پیل شوی کاری اعتصاب پای ته رسولو لپاره حل لاره پیدا کړي. ډاکټران وای د هیواد اکثره روغتونونه او روغتي مرکزونه همکارو مؤسسو ته سپارل شوي چې ډیری خپل دنده په سمه توګه نشي ترسره کولای او لامل روغتي کارکونکي او ناروغان ستونزو سره مخ وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یوه خبر چې نن امریکایي رسنیو کړې ده وایي د امریکا د کانګرس غړیو په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کوي. د امریکا سټارز اند سټرایپس پوځي ورځپاڼې ویلي چې د کانګرس غړیو د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي صلاحیت قانون په طرحه کې په یو اقدام په افغانستان کې په چټکۍ د امریکایي سرتیرو د کمولو مخه نیولې ده. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
په 2021 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحیت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ترامپ په 2018 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو اوږد موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15,000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4,500 ته راښکته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګه ژمنه کړې وه چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیری کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو رپورټ نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سترایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خپروي، د قانون د دې طرحې په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,000 څخه کمیږي، نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پخوانی افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکی عمر صمد د دې قانون د طرحې په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافق او مخالف نظرونو سربیره کانګرس د راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط رامخې ته کړی، څو ولسمشر ترامپ ونتوانېږي په یو اړخیزه توګه له افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیري وباسي. ښاغلی صمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تا زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
ترسو چه دا تاییدیجی هغسه چه ترامپ پریکره کره مختزی، خو دا دی امکان شته چه په یو مرحله که لافغانستان دا امریکایی سرتیرو دا وطلو مخوونیسی که دا سیوشی امکان لری چه په افغانستان که دا امریکایی سرتیرو شمیر تر 2,500 چه ولسمشر ترامپ غواری زیاد پاتیشی او یا په اوسنۍ مرحله کې چې 4,500 دی پاتې شي.
4,500 باقی بمونه.
ستار ان سترایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي، کانګرس په یو ریپورټ کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسؤلیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورټ کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږۍ وي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله د زابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام لیږم چې دلته په زابل ولایت کې څو کاله کېږي چې دا د مهاجرینو مځکې نه دي توزیع شوې، خلک د سرپناه ځایونه نه لري. نو دلته چې دوی ته ووایي چې دغه ځکې ولې نه توزیع کوي، دوی وایي دا امر له کابل څخه نه دی راغلی. د مهاجرینو د چارو د وزارت څخه مو دا هیله ده چې آیا دا ولې لاسي دونه وخت ووتلی ده او دغه مځکې په خلکو ته نه توزیع کېږي؟ تقریبا 8 کاله کېږي.
زنایت ساته ما د کونړ ولایت د مانګیو له سواره نه زموږ د پیچ درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. اوبه پکې بهیږي. زموږ د والي صاحب محترم نه دا هیله ده چې دغه سړک سم دی وخوړل شي. وسلام به احترام.
اختر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه اړیکه نیولې ده. پیغام دا دی موږ په سیمه کې بېلابېلې ستونزې دي. لومړۍ ستونزه مو دا ده چې زموږ په سیمه کې لارې بندې دي. د درو میاشتې راهیسې د واشیر ولسوالۍ په سیمه کې طالبانو لارې بندې کړې دي. د واشیر ولسوالۍ بازار ته یا د واشیر سیمې ته د دولت اجهزه د دې څخه خاطر شي نه راوړل کېږي. په ټوله دوکانونو بازار او اکثر لارې بندې کړل کېږي. هغه کده د اړې خوا ته لارې بندې دي. د درې میاشتې کې په ټوله واشیر ولسوالۍ کې نه وسایل شته چې تیل ولري، نه د موټرګاډو تیل هم نشته. همدارنګه د چاو ګراو بلنه دی چې بلنه نه ده مې ساده سره چې دولت مشتوای چې لار ده خاصه وو اوس دې ته خرڅ خو تیاری کرا دي. د خو ده بلا خرڅ خو تیاری کرا روان دي. موږ ته څه څنګه نن نه کې چې موږ لري باندې د بلنه څنګه سره کورې د واشر وصولي په سیمه کې د دولت خو دا غوښتنه ده چې موږ ته یو لار ته پرانی چې موږ ته یو خاط خمر خپل سیمه ته ځان او د دې موږ هغه چې پات دې نه وتاړ ول کې ډاکټر سي الله لري دا غاښ ته ول واشر وصولي و درې زر ګری په ځکه د ډاکټر دا غاښ پاتېږي. څه موږ درته هغه مو ټول درته ورکړي د اوس د ښا د ولور سره مخ په دې ځل کې د دولت څخه دا ویل د څلور لار په چا مو سره مرسته وکړي. یو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مرستولي او داتې موجم درته خبره کړه. د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله دلته پای ته رسیده. درې مجله ستر فروغ رندې کوي. ستر جان شرقلی
تشکر. فریبا جان شما مانده نباشید. 6:30